شماس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزو قیاسی له تاسو او د تاسو له قدرمن میلمه څخه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به په کابل کې د هند سفیر هغه څرګندونه درته وړاندې کوو چې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي دی شکل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هم هغه عراقي ډله وي. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هم هغه عراقي ډله وي. د بادغیس په ولایت کې په دریو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وي، پرون له مرګ ژوبلې سره پای ته رسیدلې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هم هغه عراقي ډله وي. په کابل کې د هند سفیر امر سنا کسام په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یادایش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ دی، خو دی ذاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی. ښاغلی سنا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنا وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. دا هند سفیر امر سنا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اونۍ هند ته سفر وکړي. سنا وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو وغږیږي. دا بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وي، پرون پای ته ورسېدي. چارواکي وایي چې په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي. دا بادغیس امنیې قمندانۍ ویان میرویس میرزکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي.
تمام کې مالات وایي رسیده بس جنگ توقف پیدا کړ.
د وی کله چې د حواله لارې اکمالات ورسید، جګړه پای ته ورسیده، ورسته بیا کوموندو او سرحدي ځواکونو عملیات پیل کړل. دښمن تختیدلی او سیمه وسته دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس والی ویان زیاته کړ چې وسلوالو طالبان له سې شنبې ورځې راهیسې د بالا مرغاب، قادس او آب کمري ولسوالیو پر سیمه حمله کړې دي. ورویس میرزا کوال همدار زیاتونه وکړه چې وسلوالو مخالفین تم په دې جګړه کې تلفات او وخت دي. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په درې میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لوري وی کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا کړي. ښاغلی جرأت هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به په ایران کې د افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم د عیسایو له مخې شاوخوا یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمیر غیر قانوني افغانان هم دلته دېره دي. ولسمشر اشرف غنی په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. سپینمانه وای د الویدی زمرو سندوی ټولونو دوه کارکونکو کې ډیورن کرخې ته نږدې په پوزي عملیاتو کې وشل شوې. ولسمشر بارک اوباما له دې قبل چې د عملیات د یو امریکایي او بل ایتالوي يرغمل د وژنې باعث ول خپګان څرګند کړل. امریکایي ډاکټر وارن واینستن او ایتالوي جیوانی لوپوروتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړې وو. سپینمانه په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال وو وژل شول چې د امریکایي استخباراتو پر هغه ودانۍ چې نه پوهېدل يرغمل پکې و بمباري وکړه. دریاوی کلن وارن واینستن چې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې کارکونکی وو، د 2013 کال په اگست میاشت کې په لاهور کې خپل کور وتښتول شو. او نه دېش کلن جیوانی لوپورتو د یوې ټیلوي مرستندوی موسسې کارکونکی د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې نادره کشو. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وکړه. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک پرونو وایل په سرمشری کې د ژغورن عملیاتو سره د اضافي الوتکو هلیکوپټر او کشتۍ ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګیرنی ته دنده ورکړل شوې څو هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق بیړۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. دا بروکسل سرمشتري زورو سلاغه جوړه شو چې د یک شنبه پر ورځ باندې 900 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو دی وکښتې د لویدو په پیښه کې مړ شول. دا د غیر قانوني تلفاتو ورسته پیښه ګومان کېږي چې روان کال لا پایله سباندې 15 ډیر سره کسان له افریقا څخه اروپا ته وخته چې د ریپورتونو لمخې ولستیم 100 کسانې په لار کې مړ شوې دي. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. امریکای سارنوالانو د باستن خار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پېښندل شوی جوهر سارنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې ځنډ اعلان کړ. قضایي هیئت باید پریکړه وکړي چې ای وشکلن سارنایف ته د اعدام سزا ورکړي او کده د همکارۍ ته لا پام پرته یې په حبس یا بد محکوم کړي. سارنوالانو وروسته لدې چې یو تن په دې چاودنه کې خبرې شوی او محکمې ته حاضر شو د حکم په غوښتنه کې د ځنډ اعلان وکړ. د محکمې په غونډه کې د هغې مور ویډیو هم وښودل شوه چې اته کلن زوی د مړینې په حال کې دی. ټاکل شوی ده چې د سارنایف مدافع وکیل د راتلونکي دوشنبه په ورځ د محکمې غونډې ته شاهد حاضر کړي. د 2013 کال د اپریل په 15 نیټه د امریکا په باستن ښار کې د ماراتون د لوبې پر مهال دوه بومي چاودنې وشوې چې درې تنه یې وژل او د 216 زیاتې ټپیان کړل. سارنوالان په دې جنایت کې د ګډون په خاطر سارنایف ته د اعدام د سزا غوښتنه کوي خو مدافع وکیل وایي جوهر د خپل افراطي مشر رور تامرلان سارنایف تر سخت اغیز لاندې و. تامرلان له پیښې وروسته له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. دا خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه کې هم موندل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله هم غیر عراقي ډله ووسی. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دې خبر وو چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسیون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د اختلاف په اړه اندېښمن دي. په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندي کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبه په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. په نورستان کې مو د برق پر یوې پروژې د کار د پایل نام خبرو. په کوټه کې له درې ورځو راهیسې کراچۍ ته تلونکو مسافرو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې مسافرو ته یې ستونزې پیدا کړي دي. او که وختو ځینې نور رپورټونه هم به ولرو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله هم غیر عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادۍ رډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نوې ډلي ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډلي د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوي ډیلی جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرښتیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بل اخر دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی را پریوتی، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. لا آزادی رادیو سره په ځنګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې غنی هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتی وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. د ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلی کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ناټو چارواکي هیله مندي چې د افغان سولې هڅې نتیجه ورکړي او وایي چې دا سازمان هم د امنیت او سولې په تامین کې د افغان دولت ملاتړ ته دوام ورکړي. د خوځو امنیت او سولې په برخه کې د دې سازمان استازي مریوټ شورمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د افغان پوځیانو د روزنې له لارې د امنیت په تامین کې همکاري کوي او له هغه هڅو ملاتړ کوي چې د سولې په برخه کې روان دي. له هغه شورمن سره صفي الله ستانګسي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د سولې روانې هڅې څنګه ګرځوي او ناټو څه ډول همکاري کوي.
Well, I'm here as the NATO special representative on women, peace and security.
د شډو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د خاص استازي په توګه راغلم او افغانستان ته زما د لومړي سفر هدف هم دا دی چې وګورو د بشري حقوقو او د شډو د حقوقو په برخه کې څومره پرمختګونه سوي دي او ناټو څنګه کولای شي په شتوګه له دغه پرمختګونو څخه چې د افغان حکومت او افغان مدني ټولون له خوا سوي او روان دي ملاتړ وکړي. دا مهمه ده چې وایم چې په تیرو لسو کلونو نکه د بشري حقوقو او شوزو ته د درناوي په برخه کې ډیره حدسوي او ش پرمختګونه سوي دي. موږ دلته یو چې وګورو څه کولای شو چې د هڅې روان وي څو یو وخت افغانستان د نارینه وو او شوزو لپاره یو امن ځای وي.
To sustain that effort and to make sure that Afghan becomes a safe place for men and women.
NATO is aware of the current situation in Afghanistan, especially security situation, security tough conditions.
NATO په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو خبره ده. لدی هم خبره ده چې هر ورځ 14 کېږي انتحاري حمله کېږي او وسلوال خپل فعالیتونه زیاتوي. په داسې حالاتو کې به آیا دا ډیره مؤثره تمام شي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې خبري وشي؟
Taliban armed opposition.
I understand the question that sometimes emergencies overtake what has to be done.
زه په هرم چې په دینو حالاتو کې چې شرایط سخت وي څه باید وسی. د هم ډیره واضح ده چې خبري موجود نه وینو د تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره لا نه واریږي. نو دا د سولې د خبرو او د دې خبرو د جاري ساتلو لومړی ټوب نور هم به اهمیت کوي. د شوزو ټولنې او نوري مدني ټولنې هم دا اهمیت درکوي او ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وی ژغ هم واوریدل سي
take part in that peace process and to have their voices heard and to allow them to contribute to that peace.
In this kind of situation, what will be the commitment of NATO behind the
پداسې حالت کې بدل ناتو هوډ سوي چې څه ډول بل افغان حکومت هم ملاتړ کوي.
Our specific the NATO mission resolute support mission that we have here since the beginning of the year is a train assistance network.
زه د ناتو د قاتې حمایوي ماموریت په چوکاټ کې کار کوم. موږ دلته د افغان پوځیانو پر روزنه او تج تجهیز باندې خپل کار پیل کړی دی. زموږ لومړی هدف دا دی چې له افغان چارواکو ملاتړ وکړو او له افغان پوځیانو خپل حمایت جاری وساتو چې د خلکو امنیت ونیسي. زموږ یو هڅه دا هم و چې د ناټو په حیث د افغان پوځیانو په لیکو کې د شدینه پولیسو او پوځیانو د جذب پروسه هم مخته یوسو او له هغوی ملاتړ وکړو څو نه یوازې نارینه وو بلکې ښځو ته هم امنیت ونیسي. موږ باید یقیني کړو چې د امنیت د افغان ساتونکي په ښه توګه له خپلو هغو تجاربو څخه چې موږ ورکړې استفاده کوي او د خلکو امنیت نیسي.
Who will guarantee their capacity?
تاسو د خزینه پوجانو په اړه خبري وکړي، څوک به د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو تضمین ورکړي؟
But the capacity is obviously is a matter of training, like for all, both men and women.
د ظرفیتونو برخه هم د نارینه او هم د خزینه پوجانو لپاره په روزنی پوری اړه لري. د شوزو برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو یو ضرورت موجود دی، په خاصه توګه د خزینه پولیسو په برخه کې. موږ په ترکیه کې د جاپانی چارواکو په همکاري د ترکی پوجانو لخوا د روزنی لپاره پروګرام جوړ کړی دی چې حقوقي له دغو روزونو وروسته په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي او د افغان میرمنو د امنیت پنیولو کې ونډه واخلي.
To get the basic skills they will need in order to be able to be security providers in their communities.
Although there are some efforts in continuation.
که څه هم له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو بلخوا ورستر بلې وسلوال مخالفین او طالبان حمله کوي، ملکیان وژني، پوځیان وژني. د دغو حملو ډیر مثالونه موجود دي. د دغو سختو او خرابو امنیتي
The situation is going to be worst. What is the main reason behind these tough conditions?
Well, that is not, I think, up to me to analyze that.
که هم په مستقیمه توګه زما دنده نه ده چې په دې اړه نظر ورکړم، خو زه د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د حملو او تاوتریخوالي د تشدد په اړه اندېښنې احساسوم. د افغان حکومت دنده ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي، پوځیان له خپل هیواد دفاع وکړي. موږ هم تر شا ولاړ یو او له پوځیانو ملاتړ کوو، روزنه ورکوو او خپل همکاري جاری ساتو.
د خزو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د سازمان استازي ماریوت شورمن وا چې تاسو سره د ازادۍ رادیو مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په کار کې زنده او د همدې کمیسون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې موسسې چارواکو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د حکومت مشان د راتلونکو انتخاباتو په اړه شته فرصتونه له لاسه ورکوي چې په دې سره په هیواد کې ډیموکراسي له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د رئیس پر سر د جوړجاړي خبر ورکوي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د دې کمیسون د کار د پیل په ځنډ اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې د حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د رئیس په معرفي کېدو کې بیړه وکړي څو د هیواد په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژر لاره هواره شي. د دې موسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې کچېرې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته ترسره شي نو ناوړه عواقب به ولري.
اختلافات که امروز در بین رهبران
د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر چې کوم اختلافات موجود دي د اندېښنې وړ خبره ده. که موږ همداسې مخکې ولاړ شو نه یوازې وخت به مو له لاسه ووځي، بلکې د انتخاباتو په برخه کې به نور فرصتونه هم له لاسه ورکړو چې د راتلونکي انتخابات له ننګونو سره مخ کولای شي. څومره چې ژر کېدای شي یاد کمیسون باید په کار پیل وکړي، د انتخاباتو په برخه کې خپل څېړنې پیل کړي څو پروسه
اصلاح شي.
ښاغلی رشید همدارنګ له ملي شورا څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون په تعدیل باندې بیړه وکړي. د فیفا مسؤلینو د سیاسي ګوندونو په چوپتیا هم انتقاد وکړ او زیاته کړه چې سیاسي مشران کولای شي د ډیموکراسۍ په پیاوړتیا او د انتخاباتي نظام په اصلاح کې ګټور رول ادا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو میاشت وړاندې د ولسمشر د فرمان له مخې د شکرې بارکزی په مشرۍ رامنځته شو، خو د شکرې بارکزی مشرتوب د اجرایي ریاست لکلک خبرګون سره مخ شو. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان جوید فیصل وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د مشر په سر توافق کړی او ټاکل شوی د یاد رئیس ډیر ژر معرفي شي.
د ملي والی حکومت رهبران کنو نظام د اصلاح لپاره ځانګړي کمیسون په رئیس باندې توافق ترسره کړي. دا کمیسون لپاره رئیس ډیر ژر معرفي شي او د رئیس معرفي سمستي وروسته به فیصله باندې د کمیسون اوله کاري غونډه جوړیږي ترڅو د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او حکومت پر هغه باندې اجرا کړي.
خو د اجرایي ریاست یو بل سرچینې چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین پر اوسنی مشر جانداد سپین غر باندې توافق کړی. خو ښاغلی سپین غر ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي مکتوب ورته نه دی سپارل شوی. د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په کار کې ځنډ باندې انتقاد کوي او وایي چې اوسنیو ستونزو ته په کتو یاد کمیسون باید لا پخوا خپل کارونه پیل کړي وای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. د فرخوندې پلار یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې د لور په برخه کې عدالت تامین کړي. په دې اړه رپورټ له صفي الله ستانکزی اورو.
د وژل شوې فرخوندې پلار انجینیر محمد نادر د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته خبرداری ورکړ چې د لور په حق کې وړو کې تیروتنه هم د بخښلو نه ده. ښاغلي نادر د خبر د پنجمې په ورځ د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیست غونډه کې وکړې. د فرخوندې پلار وایي چې د دې بنسټ له لارې به په ټولنه کې له خرافاتو سره د مبارزې په خاطر د خپلې لور پیل شوې مبارزه جاري وساتي.
د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو د فرخوندې د وژنې په قضیه کې وړو کې تیروتنه هم موږ ته د منلو نه ده. فرخوندا نه یوازې زما لور بلکې د ټولې انساني ټولنې لور ده. له همدې امله غواړم چې د خپلې لور د فکرونو د جاري ساتلو په هدف د شهید فرخوندې بنسټ پرانیزم.
فرخوندا څه باندې یو میاشت مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن عظیم شان د پاڼو د سوځولو په تور په وهلو وهلو وژل شوه او بیا جسد ته هم ور ورته شو. دا پیښه د خلکو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او نړیوالو له توند غبرګون سره مخ شوه. حکومت په هغه وخت کې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره. د دې پلاوي لخوا د څېړنو د نتایجو تر خپرېدو وروسته روښانه شو چې فرخوندې د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې، بلکې په شاهدو شمشیره زیارت کې د ځینو کسانو د بې ځایه تور په خاطر د اور لمبه شوه. د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست تر دې دمه د فرخوندې د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو د یو شمېر منصوبینو په شمول 50 کسان نیولي او د ځینو دوسیې لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې د فرخوندې د وژنې د تورنو دوسیه به په سمه توګه وڅېړي او ډېر ژر به باصلاحیته محکمې ته وسپارلی شي. له بلې خوا د افغانستان په مشرانو جرګه کې یو شمېر سناتورانو د فرخوندې د بنسټ له پرانیستلو هرکلی کوي. انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیستنې سره به په ټولنه کې نظم راشي.
له دې بنسټه زما غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د نظم د راوستلو په هدف د فرخوندې له فکرونو او غوښتنو سره سم کار وکړي او د خرافاتو پر ضد مبارزه مخته یوسي.
یو شمېر مدني فعالان هم د فرخوندې په نوم په کابل کې د یو بنسټ له پرانیستل کېدو هرکلی کوي او هیله ښیي چې دا کار په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو لامل شي. دوی وایي چې د فرخوندې د قاتلینو عادلانه محاکمه هم کولای شي چې په ټولنه کې د اساسي اصلاحاتو پر راوستلو کې اساسي رول ولوبوي او حکومت دې هم باید دې مسالې ته جدي پام وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
و موردل چې په کابل کې د عامو خلکو له خوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم د یو بنسټ ډبره د پنجشنبې په ورځ کې خدا چې له خرافاتو سره مبارزه یې هدف دی. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د نرسنګ او قابلګۍ په اړه دی. په دې اړه په مزار شریف کې له یو شمېر کسانو څخه امتحان اخیستل شوی دی. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو له ګډون څخه خبر ورکوي. وایي چې په مجموعي ډول دا کسان له 50 شمالي ولایتونو څخه ول. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه پرې نور حال راکړي.
د بلخ ولایت عامه روغتیا چارواکي وایي چې د نرسنګ او قابلګۍ په اختصاصي ازموینه کې د شمال له 5 ولایتونو څخه څه باندې 2000 تنو ګډون کړی دی. د بلخ عامه روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې دا ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لورو پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د ربی په خبره چې په لورو پرتو سیمو کې د ولادت پر مهال د میندو مړینه زیاته ده او همدارنګه صحي او اولیه خدماتو ته لاسرسی هم ډیر ستونزمن دی. نو په همدې علت دوی د قابلو او نرسونو د روزنې په برخه کې د ازموینې لپاره ډیر کسان له همدې سیمو څخه راغوښتي دي. د قابلګۍ او نرسنګ دا اختصاصي ازموینه د مزار شریف په سینا استیډیوم کې ترسره شوه. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربیع په اړه داسې وویل: 2000 تن از جوانای 2001 تن په دې ازموینه کې ګډون کړی دی چې یوازې 200 تن جذب کیږي. ازموینه د هغه آیت په حضور کې ترسره شوه چې له مرکز څخه راغلی و. ګډونوال 500 ولایتونو څخه 200 تن کامیاب شول. د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته یوازې 200 تنه د بلخ عامې روغتیا ریاست ته د قابلګۍ او نرسنګ څانګې ته جذب کیږي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا د مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي، خو د جذب په برخه کې یې 50 سلنه په پام کې نیول کیږي چې 50 سلنه ښځې او نور به نارینه وي. د عامې روغتیا مشر همدارنګه وویل چې د 5 ولایتونو له هر توکم څخه به کسان د شایسته سالاری او لیاقت په اساس د انستیتیوت ته جذب کړای شي. د یادې ازموینې برخوال هم د ازموینې د که دو پاړه خوشاله دي او وایي چې خوشبینی ورسره موجوده ده تر څو د ازموینې پایلې هم منصفانه او شفافې واوسي.
په نورستان کې بیا د برېښنا په یوې پروژه کار پیل شوی دی چې ویل کیږي 200 کیلو واټه برېښنا به تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ څخه زموږ خبریال روحلان وری راکوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په یاد پروژه څه موده وړاندې کار پیل شوی چې د ژمي او په پارون کې د باورو ورخت په وجه د رغونې چارې ودرول شوې. اوس چې بیا موسم مخ په ګرمېدو دی نو کار پیل شو.
د روانې به 130 میلیون افغانۍ لګیږي او 200 کیلو واټ برق به تولیدي.
هغه وایي ټول مالی لګښت د برېښنا ریاست لخوا ورکول کیږي او د پروژې تکمیلې دو موده 13 میاشتې ټاکل شوې ده. په پارون کې د ډیرو واورو اورښت په وجه د رغونې په پروژو زیات وخت لګیږي، خو دوی هڅه کوي چې ساختماني شرکت په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ کړي.
په 13 کاري میاشتنو کې تکمیل شي.
والی وای اوس مهال په پارون کې د برېښنا د نشټوالي په وجه له جرنیټری برېښنا کار اخیستل کیږي چې دولت او خلکو ته ډیر زیان رسیږي. له یوې خوا ورسره د نورستان ښکلی چاپیریال ګندکیږي او له بل لورې اقتصاد ته هم ضرر رسوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکی محمد موسی وای د برېښنا بند جوړېدو باندې خوښ دي. د کارونو بشپړېدو سره به مرکز پارون او شاوخوا سیمی روخانه شي.
د پارون کنټرول د مرکز او شګن دي خلک دی نه ډیر خوشاله دي. نو د درس پروژې سره لږ با ځنګل وال بم کمیږي او ورسره دا کوم چې ځنګل د نورستان خلا د نقصان له سعودي عربه هم لږ مخنیوی وکیږي.
هغه وایي د نورستان په زیاتو سیمو کې د برېښنا بندونو جوړولو امکانات شته، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ پام نه دی کړی. او که چیرته د نورستان په اوبو بندونه جوړ کړی شي نو په زرګونو میګاواټه برق تولیدولی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د پاکستان د صدر اعظم د هغه سفر په اړه رپورټ راواخلو چې سعودي عربستان ته یې کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په سعودي عربستان کې د دې هیواد له چارواکو سره کتلي او په خپلمنځي او سیمه ییزو اړیکو سربیره یې ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړي. د پاکستان صدر اعظم سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به یې پاکستان تر څنګ ولاړ وي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د پنځمې پر سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همدارا سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستي دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د رواني میاشت په 15 نیټه د یمن پر روان کړکیچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد پروان پوځي کمپین کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم په ریاض کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغانو لخوا یې د هغه د قانوني حکومت پر زول غندلي دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان یې غوښتي چې په دې لړ کې فعاله رول ولوبوي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی لازادې راډیو نو اوري. په کابل کې د هند سفیر وای د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. نو مولې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې پر دې سربېره د ډله د افغانستان، پاکستان او هند لپاره ګوا وبلله. دا بادغیس ولایت په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتی چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون پای ته رسیدلي. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي کس وژل شوی او همدارنګه دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزه حل شي. دوی دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې په دې اونۍ کې ولسمشر اشرف غني ایران ته په یو سفر کې له ایراني چارواکو سره د کډوالو په ستونزو هم وغږېد. سپینه ماڼۍ وایي چې لویدیځو مرستندویه ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وشوه. او امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سرنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې د ځنډ اعلان وکړ. او سم مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو، د کوټې څخه یو ریپورت راخلو. په کوټه کې له درو ورځو راهیسې کراچۍ ته د تلونکو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې له امله یې مسافر له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بسونو چلوونکي وایي حکومت غواړي د بسونو اډه د کوټې د ښار له منځه وباسي چې وایي دا به د دوی سورلۍ کمې کړي او کاروبار به یې اغېزمن شي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په ریپورټ کې.
د کوټې او کراچۍ ترمنځ د چلیدونکو مسافر بسونو اډه د کوټې پر سریاب سړک بلوچستان پوهنتون ته نږدې پرته ده او پر همدې سړک نور ښوونځي او دولتي دفترونه هم شته چې له امله یې اکثر دغه سړک د ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو تړلی وي. دې ته په پام سره د بلوچستان حکومت امر صادر کړی چې د بسونو دغه اډه باید له ښاره د باندې 9000 ګنجي اډې ته ولېږدول شي، خو د بسونو چلوونکي د حکومت له دې پریکړې سره مخالف دي. له تېرو دوو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولی دی. د ترانسپورټرانو د اتحادیه یو مشر کبیر بازای په دې اړه وایي،
زموږ کوشش دا دی چې عوام چې دی هغه بازار ته راځي، هغه اسپیټال لره راځي، هغه سیول سیکریټ لره راځي. دوی هغه شهر له شهر ځخه لري پر بای پاس باندې بندي له ژو به ځخه کرایا 4500 روپۍ ده او لازارګنج ځخه تر بازار پورې 1500 روپۍ. اخر موږ چې دا ډال ته منتقل نشي، موږ د خپل ګاډیانې خپل ترانسپورټ دروځي، موږ خپل په لکا روپۍ خراب کړي دي، په کروڑا روپۍ ګاډیانې مولاړي دي.
د ترانسپورټرانو احتجاج عام خلک خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه اکثر خلک د کوټه او کراچۍ سفر په همدغه بسونو کې کوي او لکوټه ډیر خلک د خپل ناروغانو د درملنې لپاره هم کراچۍ ته ځي. پر سریاب سړک لولاړو بسونو سره مسافر سرګردانه ګرځیدل او هر شیبه په دې تمه و چې احتجاج پای ته ورسیږي او دوی کراچۍ ته روان شي. له چمن راغلی یو مسافر وایي:
زما نوم اجل قیم دی، موږ کراچۍ له ځو، دا مریض سره دی، جانی سخت مریض دی، اوس پریشان وي، ګاډی نه ځي، بل دغه ټوټي واس نه لرو، ډېر مشکلات، باید ارتا ختم شي، باید خو د مسافرو خیال وساتي، مریضان سه، دا خو عمومي غټ ښار دی.
ورسره راغلی ناروغ مور یې هم د بسونو د احتجاج له امله له ناروغۍ کړیږي او نه پوهیږي چې کراچۍ ته څنګه ځان ورسوي.
کراچۍ ته ځو، حالت مې دواړه تللی یم، اوس بیا ځم، دلته مې ښه نه کېږي، چاته دوای وکړم، والله که مسافر شي اوس نه ولاړ.
د بلوچستان د اکثره سیمو مسافر له کراچۍ څخه سعودي عربستان، عربي اماراتو او نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د ترانسپورټرانو د احتجاج له امله اکثر اندېښمن دي، وایي د الوتکې ټکټونه یې اخیستي او سبا یې پروازونه دي، خو دوی په کوټه کې بند پاتې دي. یو ځوان چې سعودي عربستان ته روان دی وایي:
زما نوم عبدالصابر دی، زما سبا 12 بجې فلایټ هم دی، اوس دلته بسان هم نشته. نو
د کراچۍ د فلایټ چیرې دی؟
سعودي عرب له زه خوسار راسې ګرځم، ولاکه شایسته نه مجاریان چې پچشکې ولاړ.
پر سریاب سړک ډرایورانو بسونه پر سړک یوې بلې خوا ته درولي وو او سړک یې پرې تړلی وو. ځینې تر بسونو لاندې پراته وو، ځینو خپلې پتې کولې او ځینو خپل بسونه پاکول.
زما نوم نذیر احمد دی، موږ د پشین راغلي، نن درېیمه د پشین کې مرتال دی، زنانې راسره دي، بسان دا دی، ارتال دی، نه وځي نه شی، د ټډي وس موږ نه لرو چې په ټډي کې ولاړ شو، یو بل سهولت نشته. پرون راغلی، پرون راسې ارتال دی، پرون سا راغلی وو، موږ دا وایو بس بسان خلاص دي، لاره خلاص، ارتال مات شي.
د ترانسپورټرانو د اتحادیه مشر کبیر بازای وایي: له تیرو څو کلونو راهیسې چې په بلوچستان کې امنیت ښه نه دی، نو د پنجاب اوسیدونکو او هزاره ګانو ته به دا ډېره ګرانه وي چې له ښاره 15 کیلومتره لرې اډې ته لاړ شي او له هغه ځایه خپل سفر پیل کړي.
په ګوادر او په تفتان کې د هزاره ګانو مړي وسي، دلته پر هزارګنجو بایپاس روډ بند دي، له موږ سره د پنجاب څخه خلک را روان دي، له پېښور خلک را روان دي، هغه پر راسته ژوب له افغانستان څخه را روان دي، هغه راځي کوټې ته، هغه د کوټې بازار راځي، هغه دشت ته نه ځي، بازارګنج کې چی شسته.
ترانسپورټران وایي که تر سبا پورې غوښتنې ونه منل سي، نو په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي او د بلوچستان د پښتني سیمو ټول سړکونه به هم د موټرو پر مخ وتړي.
آزادی رادیو د ځوان فکر د ونیز خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځو. موږ د دې ونیز خبرونه له خوسته د ځوانانو بوختیا او ستونزو او د ملي یووالي له حکومت څخه د دوی غوښتنو ته ځانګړی کړی ده. د بحث ګډونوال مودي د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزای، ځوان مدني فعال اسماعیل حقمل، مدني فعال نسرین احسانی، د ښځو د عامه ذهنیت وړولو مؤسسې مشره کامل اکبری او په خوست کې د ښځو د شبکې استازی زیبا بارکزی په پیل کې مو د خبرونه ته خوراک لاس وایم او خپل لومړنۍ پوښتنه له ښاغلي نورزی مطرح کوو چې په خوست کې په ټولیز ډول د ځوانانو پر بوختیا او خبرې وکي.
احصایو لې مخې لکه څه ډول چې افغانستان کې تقریبا تر 80% پورې ځوانان نفوس تشکیلوي، همدا ډول خوست کې هم زیات شمیر ځوانان شته، خو لنیکه مرغه په دې وروستیو کې دوی خمس مصروفیتونه پیدا کړی دي چې هغه د تعلیم او تحصیل خواته مخه ده. ډیری ځوانان په کلو بانډو اطرافو خار کې په تعلیم بوخت دي، پانتون ته ځي، په لسګونو زره زده کوونکي په خوانځیو ته ځي، همدا ډول تر 10,000 پورې محصلین په هنتون ته ځي، خصوصي په هنتونونو ته ځي، خصوصي لوسو ته ځي. دا لویا کتله په دې باندې اخته ده. همدې سره خوا کې په نورو بیلابیلو کسبونو او همدا ډول د دولت په ادارو کې هم ځوانان په کار مصروف دي، په اداراتو کې مامورین دي، همدا ډول په ځینو مؤسساتو کې چې دلته عامه خدمتونه وړاندې کوي په هغه کې هم ځوانان فعال دي او ځوانان فعال رول لري. باید وایو چې له بده مرغه کوم دغه نفقې پیدا کولو په برخو کې کوم توپیر نه درغله، ځکه اوس هم دلته نسبت په خواته ظرفیتونه لوړ شوي دي، ځوانان تحصیل یافته شوي دي، ځوانان له خوانځیو همدا ډول له پوهنتونونو فارغ شوي دي، خو ستونزه دا ده چې دوی لپاره کاری فرصتونه لکه څه ډول چې لازمه ده داسې نه دی ایجاد شوي.
ښاغلی نورزای، تاسو اکثره مدني فعالیتونو کې یاست، پوهیږئ چې خوست شیخ زاید پوهنتون او نورې تحصیلي موسسې چې دي په خوست کې فارغین لري او دا فارغین زیاتیږي. زه فکر کوم چې پکتیکا کې کسانو ته ضرورت دی، په زابل کې ضرورت دی، په هلمند کې ضرورت دی، د افغانستان په شمال کې ضرورت دی، د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې اړتیا ده. دا خپله مدني نهادونو ځوانانو دا مسله داسې نه ده شریکه کړې چې اصلا د خوست له ظرفیتونو نه په نورو ولایتونو کې استفاده وشي.
زه فکر کوم که د دې لپاره یو منظم پلان جوړ شي او د دوی لپاره هغه مصروفیت چې په بل ولایت کې وي هغه وسنجول شي، دا یو ډیر اړین او اساسي کار دی چې دا باید دولت دې ته پام وکړي. خو یو ستونزه چې شته، کچېرې زموږ ځوان لاړ شي په پکتیکا یا په بل ځای کې د معلم په توګه مقرر شي، نو هغه ماش چې د لیمالیمای ته خلاص تروري ام مجبور دی چې په سفر کې یو خوري، په سفر کې مصرف کړي، نو دای به خپل کور ته سره ولیږي. کچېرې د دوی لپاره سفر یې په نظر کې ونیول شي، داسې نور امکانات دولت ورته برابر کړي، خو ښه کدرونه لري، ښځوانان لري، کولای شي چې په هر تشه کې ترې استفاده وکړي.
مننه کوم. همدا مسلې ته بیا امرازو غواړم، همدا پوښتنه د خویند پاساز توب له خور کاملا اکبری څخه هم ولرو چې د خوز پټولنه کې زموږ د خویند مهمه بوختیا وي څه دي؟
نو د خزو بوختیا هم چې وګورو کافی بوختیا نه لري، ځکه چې زموږ خویند اوس ورځ تر بلې د نه تحصیلات علي کیږي، ورځ تر بلې د غ تعلیم کچه زیاتیږي، هاو د ډیر پراخ غته ضرورت لري، وظایف ته ضرورت لري چې باید په هر مرجه په هر دنده باید یو ګمر شي، کپار هغه دولتي او غیر دولتي نه خادونه وي، یا د دولت یو مثلا موږ یو خاص چار وزارت لري په ټول افغانستان کې، نو دا فوکس په دې باندې نه کېږي چې ټول خلک دې په دخزي وزارت کې وګمارل شي، باید د دې لپاره نور وزارتونه هم ورکړل شي، نور وزارتونو کې هم د دوی لپاره د زمينه د کار برابر شي. هغه خلک چې مثلا موږ اوس یا په مکتبونو کې د تعلیم تربیه پر ریاست کې دی بوخت دي، یا هم د خزو پر ریاست کې بوخت دي، دا محدود ریاستونه شته چې په هغه کې زموږ خلک کار کوي، نو د دې لپاره د کار زمينه سل په سل کې خصوص سل په 500 کې تر اوسه پر زمينه برابر
نه ده. خور امدا خبره چې تاسو دا ونه وکړه، واقعا د مخوندې په خوست کې عموما په دوه سکتورونو کې دی، معرف کې زیات دي او یا د روغتیا په سکتور کې دی، یا به نرسې یا به ډاکټرې.
بله،
تر اوسه پورې زه فکر کوم چې خپل اصلا زموږ د خویندو د لیوالتیا نه ده خوري چې پرته له دې دوه سکتورونو نه چې موږ یادونه وکړه په نورو ادارو کې کار وکړي، که احیانا نور ریاستونو کې کلو پر اختیار ریاست کې، اطلاعات فرهنګ ریاست کې، او نور ریاستونه دي ګمرک ریاست او د زراعت کرنې ریاست ته، که احیانا د دوی والتیا زیاته شي فکر نه کوي چې کوم د دوی لپاره مونیت نشته.
مانه نه یو خدای چې زمونږ یو دودیز رسم رواج لري په خصوص ولایت کې چې زمونږ خلک نه کولای په ټولو مرجون کې مثلا وظیفه اجرا کیا خپل دند تر سره کیا، او بل یو دا هم دی چې مثلا کوم اعلانات یا کوم پروګرامونه چې د خزل لپاره وي، او هغه اعلانونه چې مثلا یا چې حق ولادت دی مېرمنو لپاره دی، هغه تر اوسه پر موږ تشخیص شوی هم نه دی، ځکه چې موږ په اصلاحي دریلي طریقې کې چې په خصوص ولایت کې موږ ډېری خلک مثلا نور یا ساتونو ته امتحان ورکوي، خو متاسفانه اوسه پر دې نه دي توانېدلی چې هغه ته مندنی په خون عمر باندې کامیاب شي، ځکه چې زمونږ غیر یا ساتونو کوم کارکونکو چې دي کوم چې پر اس کې قرار لري نه غوړي چې مېرمن د دوی سره مثلا په یو دفتر کې کار وکړي، نو دا هم زمونږ ستونزې په خصوص ولایت کې، ځکه چې موږ په خپل لیدل دي دوه درې کاله مخته یو زمونږ خور و دغه یو پوسټ امتحان ورکړلو چې نن وی نمبر یې وړل، یو بل ورور وو هته نوی نمبر یې وړل، د زمونږ خور ناکام شو او دا ورور زمونږ په هغه وظیفه په پوسټ باندې وګمارل شو، ځکه چې موږ ته ډېر د تاسف خبره و او ډېر موږ ټول مېرمنو دا باندې امیدي و خدلا، نو هغه دولت چې اعلان کوي مثلا په 50% کې باید راشي خزان او سړی د 50% کې راشي، تر اوسه پر هغه خبري او هغه وادي چې خزو ته ورکول شي تر اوسه پرې پلي شوی نه دی، نه دولت پلي کړی دی نه نور نه هدو نو د خزو لپاره سمه ده چې وایي چې مثلا خزو د نارینه سره یو رقم حق لري، تر اوسه پرې موږ ته چا حق نه دی راکړی، همداسې حق چې باید موږ ته راکړي، او داسې حق چې مثلا اعلان کړي د کاغذ په مخ نه کړي کېږي، متاسفانه هغه ملي کېږي نه تر اوسه پرې.
کامله خور، تاسو د خویندو داسې یو لیست لري چې هغه خویند تحصیل یافته یا لږ تر لږه دولسم سمنه فارغ شي وي، یا د څوارلسم سمنه فارغ شي وي، انسټیټیوټونو نه یا د پوهنتونو فارغ شي وي، هغه لیوالتیا ولري کار وکړي، او دوی لا تر اوسه پرې دا فرصت نه موندلی چې دوی جذب شي.
بالکل پلسګونی خزم موږ درو چې دوی غواړي چې مثلا داندې ترلاسه کړي او وظیفه واخلي او دوی وسپر نه دي توانې درې ځکه چې موږ د سي زای دوی لپاره مثلا نه دی مندلای کبي ایا موزه موږ نه زموږ سره کومک نه دی کړای ترڅو زموږ خيان دي حق ولې زموږ خيان ته باید ورکی ځکه چې خزه په یو لاس ځنګو او په بل لاس جهان ځنګوي خزه ته ډیر ضرورت دی نسبت دی نارینه ونه چې دوی د تعلیم کچه زیات شي اقتصادي پیاوړتیا ولري په خپل په جامعې کې کار وکړي او په خپل په د خپل د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړي متاسفانه زموږ په ولایت کې زموږ په ټول افغانستان کې وسپوري زموږ مرمن نه د توانې د لچم در رقم ته مثلا لکه سر کم ته اعلانات ورکوي سر رقم ته مثلا دولت غوړي سر رقم ته قانون جوړيږي تر قانون د غلاندې د دوی لپاره کار وسپري زمينانه د برابر شوي مونږ لستونه د روز مونږ خيان دي همدا غوړي چې پټول ریاستونو کې کار وکړي متاسفانه چې د دوی لپاره د دوی لپاره هغه کومکونه چې باید وشي هغه همکاري چې باید د خیر مرمنو لپاره وشي تر وسپر نه شي
مننه نسرین احسانی خور همدا پښتنه کزر تاسو نه موکم چې خويندې په کوم برخو کې غوړي دوی وظیفه پیدا کړي یا واقعا زموږ په خوښ کې داسې خويندشته چې هغه لیوالتیا لري چې کار وکړي پرته له دې درې څلورو ادارو نه محدود ادارو نه چې معلومه خبره ده که هر څومره تشکیل ولري دا پوره کیږي په نور اداراتو کې دوی لیوالتیا ولري چې هلته وظیفې اجرا کړي مګر دوی ته زمينه نه مساعدېږي خويندې
لیوالتیا لري چې په هر اداره کې د کار وکړي خو مقصد چې د کار زمينه دوی ته برابر وي د کوم وصول کوم فرهنګ چې د موږ ټولنه لري هغه په نظر کې ونسي او خويندې دوی د کار زمينه برابر کړي خاصه کولای شي په هر اداره کې یا په هر ارګان کې کار وکړي داسې نه چې مثلا هغه اداره کې لاس نفر سړی وي و نفر خزه وګماري هغه اداره کې چې لاس نفر سړی دی اقل اندري درې خزه باید پاکه کې وګمارل شي چې د خزه د خزه سره هغه خپل مشکل سره حل شي وي نو دا شایون باید په نظر کې ونسي ځکه چې موږ ټولنه موږ فرهنګ دا رقم ته اجازه اکثر از یو کې خاصه ته څنګه ورکه چاټنه دی نارینه وې درادو نه په پاغه اداره کې نارینه سره په څنګه کې خزي هم پښتنه ولري بالکل هر خاصه مشکل نه لري هغه ځای کې کار کولای شي خدا څنګه چې هغه کې ټول سړی وی ونه فره زنانه وی بیا لګ مشکل تمه میږي
کله چې د درسم ټولګي فارغ خويندې امتحان ورکي دوی همدا سکتور یا معرف خو هي چې تعلیم تربیه پانځي دا او یا هم خپل طب ته هڅه کوي کوشش کوي دوی نه غواړي چې ژورنالیزم وایي اقتصاد وایي دا فکر او ذهنیت په خوانی دی که اوس په دا فکر او ذهنیت کې اوس ته توپیر راغلی
خلاصه ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې خواندې چې دغه دوه ځایونه مشخص کړی دي چې یا تعلیم او تربیه یا او یا صحت یا ما په دغه ځایونه کې ښځې اکثریت دي نو که د نورو ځایونو کې د نورو ادارو کې هم ښځې داسې اکثریت پیدا کړي هیڅ مشکلې ښځو لپاره نشته دغسې به ژورنالیستۍ ته ورځي دغسې به نره کارونه هر کار دوی کولای شي او ان شاء الله تعالی په خای سړی نه چې په خا غوونه کې په سطح جگہ نه وي ټوټه سطح نه دی زه فکر نه کوم چې دی نه
شي کې
سلام وي د سړی د نارینه سره سم دی کار کولای شي مقصد چې دی ته خاص زمينه برابر
مننه کوم رازم د خبرونه په دې برخه کې غوړم اسماعیل حقمل پښتنه ولرم چې اصلا په خوښ کې په دې ورستۍ کې په ملي او سیاسي بهیرونه کې په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ورنه څنګه ده
ځوانان په دې ورسته کې ځوانان ته د دولت توجه یو څه نه څه کشوې ده خو هغه څه چې لازم ده هغه څه نه ده خو بیا هم اکثره چې ګورو په سیاسي حرکتونو کې هم داشن مدني حرکتونو کې اکثره ځوانان ونډ اخلي او په دې کې فعال دي خصوصا په خوست کې ځوانان به خي فعال دي کې مدني حرکتونه دي او کې هم داشن سیاسي حرکتونه دي د خوست ځوانان په کې برخه اخلي څه مده وړاندې خوست په خوست کې یو مدني حرکت پیل شو چې دوی به د خوست ښار پاکوي او دغه ځوانان چې دغه واحد څولو دوم ځوانان راغلل چې به خل حد ور باندې تمام دوم را خلک راغلل ډیره لیوالتي او خوله هغه و چې ښار ډیر پاک شول د ښار بڼه بدل شول اکثره وخت مونږ ګورو چې یو لبل سره د ځوانان را مخکېږي او دیو بل ستونزو باندې خبرې کوي ډیر د اصلي دل شوی چې ځوانان مثلا د مایوبینو لپاره بس پنه ټوله کړی دا همداشنې هغه ماشومان لپاره چې د تعلیم زمينه ورته برابر نه و دوی ورته بس پنه ټوله کړی دا چې هغه ماشومان مکتبونو ته لاړ شي او د تعلیم زمینه ورته برابر شي.
خپل سر د تاسو شوای چې په مدني ټولنیز حرکتونو کې د خوز د ځوانانو ونده د په پرتله باندې خښوي ده. د مدني حرکتونو چې دی د دې هغه په ایجاد کې البته د ابتکار نوښتم د ځوانانو سره ده. کدا څه ده چې د ابتکار او نوښت بل څوک کوي به واز ځوانان د دوی ملاتړي دی په هغه بهیرونو کې برخه اخلي.
کوی 50% به 50% به د دوی خپل نوښت شي وي. کوم کارونه چې مدني حرکتونو کې اکثرا لکه ما مخکې ویل چې د ماشومان لپاره چې کوم بس پنه راټوله شوې ده چې درسونه وایده خپل ځوانانو کړی ده. همداشان د نیالګې کینول کوم یو اشر په خوست کې ځوانانو تر سره کړلو چې هغه خپل د ځوانانو په نوښتو خو نور مدني حرکتونه چې هغه نسبتا ډیرو منابعو ته اړتیا ولري او یا په ډیرو پیسو ته اړتیا ولري یا د نورو داسې سازمانونو لخوا چې هغه نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه وي هغه په منظم کوي هغوی لخوا ترتیبیږي. نو په دې کې یوازې ځوانان ورسره ونډه اخلي. نو اکثره ځینو پریکړو کې په خپله ځوانان ابتکار کوي په ځینو کې د نورو سازمانونو او نورو موسسات سره ورسره وي.
زبا خور تاسو د حقمل صاحب خبره واورېده چې په خوست کې په سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو بهیرونو کې د ځوانانو ونډه پراخه شوې ده ولې برعکس موږ چې خوست حالات وینو په داسې اجتماعي فعالیتونو کې زموږ د خویندو او د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. هغوی کمه برخه اخلي هغوی ډېر نه تر سترګو کېږي.
زه چې پوهېږم مثلا موږ ته د شبکې زنان غړی یم موږ ته به وایي چې مثلا دا ځوانان باید همیشه دوی په هر ځای کې برخه واخلي. دوی باید د هر ځای کې دوی کارونه شیان دغه کې کومک وکي. مثلا د ځایو کې زه چې وینم د پخوانه خو ډېره ښه شوې ده اوس ځوانان د هر ځای کې برخه اخلي چې موږ په د رسنو کې ګورو زیاتر او خوند چې نه حاضرېږي دا خاطر ده چې دوی محیط مثلا تقاضا نه کوي. مثلا موږ دغه فرخنده خور ولیدو چې دی باندې څونه خلک په دغه کابل کې تونه ټوله خوندې مو دغه سو حاضر شو دوی ټوله ووتله سرکوته مثلا ټول ځای کې دوی غږ جګه کړه. مګر په خوست که موږ د دوه نیو څو نفر مې ټوله کړه تاسو خپل حاضر وي په مکتب کې د بیالیمان لیسه کې.
زیبا خور زه منم چې فرخنده په ارتباط باندې زموږ د افغانستان د خویندو یو غږ اوچت شو په کابل کې په ولایتونو کې او دغه جمله په خوست کې. مګر تاسو همیشه یادونه کړی چې په خوست کې د خویندو پر وړاندې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته او زموږ خویند قرباني عمر کې ولې تر اوسه پورې په لاسو دور سو دیار لاسو کړو کې چې موږ یو موږ د خوست د خویندو داسې یو غږ نه اوریدلای چې د هغه د حق تلف شوی وي د غسر د ظلم شوی وي او خویندو د غږ پورته کړی.
موږ یو څو خویندې یو چې د میدان ته وتلې مثلا لکه کامله خور یا نادیه خور یا نسرین خور نو موږ خپل پریاست کې موږ کارمندان لرو فقط یو درې سالور په یو دوه درې سالوري شي نه کیږي. موږ راځو یو خپل غږ چې پورته کوو اوس زیر اختیار درته وایم چې دغه په خوست کې ریاست کې تر اوسه هیڅ دغه مشکلات حل شوی نه ده. ولې موږ خپل زه همیشه دغه غږی کوم چې دغه باید د دوی غږ اوریدل شي. درس خزه مخترزی حاضری کې په ریاست زنان کې شو حل خورل ده چې وینه د دین جاری ده. مثلا دو دی دی بام نزان ها چاول ده مثلا اولادونه میوره یا خسته لیوار یا خسته دیتا هیچ شی ده سر کمک نکنی. مثلا دوی زی گدایی کهوی پا بازار که گیرزی.
کاملا خور تاسو همیشه یادوانه کرده و پا خوست که اغا مدنی فعالان خوینده چشته اغوی پا دی ارتباط بانده بحث کرده دل تنها خوالشته ده خوینده پا مقابل که او خوینده قربانی که گی پا بیلابل شکل بانده اغوی زورول که گی شکنجه که گی ولی زموگ دا خوینده دا جرعت نلری. فکر نکوی چه که دوی خپل غگ نشه و چه تاولای دوی دا خپل راتون که لپارا توان کوی.
یه چی نموس می چی دی گرانی ابی طول عمر پا زایوی ژوندۍ ملاري خدای دې بابا دې پټکیوال. لکه سره کوم چې زمونږ یو پښتنو یو درس مرواج لري مخته میوي او دلته بیا دومره خزي جرأت نه لري چې د کور نه راوځي خپل غاغو چټکی. مثلا په خوست کې ډېر مدني حرکتونه شته
چې د غاغو چټولو خبرې د خصل کسانم د غاغ پروتوکول شي او له شک پرته په خوست کې دا کمیت موجود ده.
مثلا د خوست ولایت کې هیڅ نارینه خپلې میرمنې ته دومره اجازه نه ورکوي چې باید د دې دغه اجازه نه پرته یو کار وکړي. هر څوک چې هر مرجې ته سی باید خپل خاوند سره خپل پلار سره خپل هغه څوک چې په کور کې سرپرست دی نارینه دی دغه نه اجازه واخلي بدن یو پروګرام یا یو وظیفه اجرا کړي. نو په خصوص ولادت کې تر اوسه پورې د خزو لپاره دومره زمينه سازي نه ده شوی او بل دومره ما په هوای نه ده شوی. هغه پروګرامونه هغه فوکسونه چې په خصوص ولادت کې باید وشي که شوی هم دي زایته نه رسیدلی. مثلا یو مرکز باید موږ فوکس نه کوي چې په مرکز کې لاس شل 15 نفر خزي یا باسواده دي یا تعلیم تربیته هڅه کړی دا که موږ خپل خوست ولایت لر پرتی سیمې وګورو نو پالیشیرو کې پنور ولسوالۍ کې موږ ته هیڅ څوک نه لرو چې په غزه کې مثلا دی جلکیو ته مثلا مکتب وي یا کوي هم یي په یو کور کې بوي یا څنګه بوي خو دې نږدې مکتب ته هم دوی نه دی لر نو دا مشکلات په خوست ولایت کې موږ لرونو نشو کولای چې موږ هغه دومره مثلا موږ خپل په شریعت په اسلام په چوکاټ کې باید خپل وظیفې خپل دند تر سره کړو او بیا هم زموږ په کور کې چې هر څوک موږ ولرو نارینه مو وي زموږ مثلا کا خوان مو وي کا ورور مو وي کار څه دی په اجازه پرته موږ بالکل د سکار کولای او نو مکرای دی
الخل صاحب دې کامل خور
مهرباني
په ارتباط زبا یو خبره وکم د بوله سودیار لاسو کولو په ارتباط ز پښبینی کم نه پښبینی نه چلیدلې مې دي ډیر پرمختګ شوې ده حتی هغه وخت چې جلکیو مکتب نه لرلو یو وخت ځ په وظیفه کې نه و اوس موږ وینو په ډیرو ادارو کې خزه کور کوي په انجګونو کې کور کوي په مؤسسو کې کور کوي په دولتي ادارو کې کور کوي او په زرهاو جنکای دی چې په لیسو کې د کور کې خصوصي زده کړې کې د ریاست معرفي طرفه د زده کړې کې د پاملرنې طرفه د زده کړې کې هر نگانه اوس چې موږ خوست د
یعنی د پخوانه د خويندو په د ژوندانه په حالت کې خواله راغلی
بالکل په سلو کې خوش په تفي ساده بالکل خواله راغلی
محمد الله خل صاحب څه خواله راغلی دی تاسو موږ د پښتنه وکړل چې مثال ویل خپل غاګ نه پورته کوي خواله راغلی دی تعلیم تربیته سوال شوی دی مثلا موږ جلکی او اوسې په خوانه مثلا تعلیم تربیته چې لوړیږي تحصیلات عالی کی اته مشتري خولي خارج د افغانستان مشتري خولي خو خپل غاګ چینه پورته کولای دا هم زموږ سره یو نارینه دی چې نشي کولای چې غاګ پورته
کړي مننه کوم رازم بیا نورزی صاحب ته نورزی صاحب تاسو د بحث په پایل کې د ځوانانو یو عمده ستونزه کارموندنه وبلله افغانستان کې نوې ملي واري حکومت رامنځته شوی دی نو اې دې نوې حکومت نه زموږ د خوځ د ځوانانو غوښتنې بسی
مونږ په دې یقین یو په اوسنی سیستم کې کچېری خصوصي سکتور تقویه نشي او خصوصي سکتور دلتا تشبوس ونه کی اټس ځوانانو لپاره په دولتي ادارو کې یا دولت دا ورتیا نه لري په بار بار دوی خپل هم دا خبره کړی چې مونږ نشو کولای چې د ځوانانو لپاره مصروفیت پیدا کړو نو مهمه ده چې خصوصي سکتور تقویه شي خصوصي سکتور لپاره شرایط آماده شي خصوصي سکتور تشویق شي د خصوصي سکتور یو ستر دلیل دا دی چې مونږ دلتا کوم څه کچری کومه کارخانه کې تولید شي د ډیزلی برېښنا په مټه هغه ډیر غذاف مصرف لري او نشو کولای چې هغه کومه فایده چې باید موږ ترې کړی و هغه ترې لاس راوړو کچېری دولت برېښنا ورکړي او د
نورزی صاحب د وګدما حال کې ستاسو طرحه چې دا او ستاسو وښتنه چې دا د پرځای ده خصوصي سکتور د هغه انکشاف او د هغه وده او په هغه کې بیا زمينه سازي دي چې ځوانان پکې جذب شي ولی فعلا لپاره چې زموږ زیات شمېر ځوانان دی هر کال نه هسه وزر نفر د شیخ زاید پنتون نور تاسو د موسساتونه فارغيږي همداسې تاسو ګورئ چې کله یو پوس په خوست کې اعلانېږي په زرګونو خلک ورته ورځي د دې لپاره چې دا لاند محل کې دا فوري ستونزه هواره شي د ملي والد حکومت نم غوښتنه څه ده
کچېری دولت د ځوانانو لپاره د سفریې یو امتیاز په نظر کې ونیسي په نور ولایتونو کې اغه ننګرتیاوی لکه تاسو چې یاد کړی چې په پکتیکا کې په غزنی کې په نور ولایتونو کې داسې ځوانانو ته اړتیا ده یا داسې ځوانانو ته ضرورت دی چې تلاشي کار وکړي
چې پانتونی لوستې د رسم صرف لوستې د کار ورتیا ولري
کار ورتیا ولري خو کچېری دی غول لپاره یو سفریا په نظر کې ونیول شي او داسې امکانات ورته برابر شي چې دوی هم حالته ژوند پی وکړي شي او هم وکړي شي چې خپل خلخانی ته یو سره ولګي زه فکر کوم دا بای اغه لړمحاله حلوی
مننه کوم د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو زموږ د دیونه خبرونه تر هم دی ځای و تر بلې وی هم داسې خبرونه چې بیا به هم تاسو درنه خدمت حاضری کو تاسو ټول ته د خاو سکاله شوندنه غوښتنه کوم خو وخت ولرئ
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله شن شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے مرگ دنیا سر بندی داشن خالے صبر